یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. ټاکل شوی وه چې نن افغان حکومت د طالب بندیانو څخه شاوخوا 290 تنه نور هم خوشي کړي. په دې اړه به تاسو حال درکړو، نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. په ننګرهار کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. نن به په مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړې چې محمد انیف اتمر او ایلمر محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ سوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله هم زیات سوی چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي. په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل، چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولی ویان عطاالله خوږیاني نن رسنوي ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد وروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي، چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ننګرهار د والی وایان زیاتوي تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. دا وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوج ته رسېدلې وې وتلی دی. په روسیه کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم ماتونه پرون بیرته د لمونځکوونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جماعتونه په چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له 2 میاشتو راهیسې تړل سوي وو، پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی اقصی جماعت هم د لمونځکوونکو پر مخ بیرته پرانیستل سو. د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر پرون یکشنبه له 6 میلیونو او 2.5 لک کسان واوښت، او د دغه وایرس له کبله د مړو شمیر هم نږدې 3,000 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینیسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلی دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوازد پولیسو لخوا نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تو پر کولو لپاره وشکې بهونکې غاز وکړول. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یک شنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کینی اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي رامنځته کولو تورنه ده. او هغه دوه امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان چې د لومړي وار لپاره په یو خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سی وو نړیوالي فضایي اډې ته ننوتل. د دغه ستورمزلو د سورلي بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندي په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالي فضایي اډې ته رسیدلې ده. ډاګ هیرلي او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یو امریکایي ستورمزلو سره یو ځای سول او شای تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلې خاورې فضانه پردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا او د روسیې په سیوز توغندیو کې چې د قزاقستان له بایکونار فضایي اډې به توغول کېدل متکی وه. دغه ماموریت چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې جوړه سوې بېړۍ پکې ازمویل سوې خصوصي کمپنیو ته لاره اوروي چې ستورمزلې نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د تجارتي فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوې چې نن 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشی شي. په دې خبرونه کې به دا موضوع تعقیب کړو او وګورو چې دغه بندیان خوشی شوي کنه او همدارنګه که چیرې دا بندیان خوشی په دې سره به د طالب بندیانو مجموعي شمیر چې خوشی شوي څومره کسانو ته ورسیږي. همدارنګه به په ننګرهار کې د غلاو او نامنیو د زیاتېدو په اړه له ننګرهار نه زموږ د خبریال ریپورت درسره شریک کړو. دا خبرګولی یا چوزا دولسمه د ماشوم لورځ سره برابر ده. یونیسف د ماشومان لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق دی او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمای کې ونیز بحث لرو. تما کیږي چې نن به 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان په لړ کې خوشې کیږي چې د شاوخوا 3000 بندیانو د خوشې کولو یو لړۍ پیل کړې وه. طالبان د خپلو 15000 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا چې په دې برخه کې تازه پرمختګونه څه دي له کابل څخه زما همکاره ناجیه صافی را سره په تماس کې ده. ناجیه جانې خبرونې ته ستړي مشي، له تاسو به جزئیات واورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشي شي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی او تر څو طالب بندیان تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان فیصل که هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې نن به 290 نور طالب بندیان خوشی شي. له دغه سره به د خوشی شوی او طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې تر اوسه پورې 2200 سلوراتیا طالب بندیان خوشی شوی. که هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو دغلته د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالب چارواکو په خبرو کې تفاوت موجود دی. افغان حکومت هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوي هوکړې یوه برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15000 طالب بندیانو آزادي ده، خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته به ورسیږي. خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او د مخامخ خبرو پیل دی، تر اوسه لا سنشته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته په تمه دي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې رپورټونه ورکړل شوي چې تر ټولو خونړۍ پیښې پکتیا کې د طالبانو لخوا د 1400 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو ناجیه صافی دوستانو له کابل څخه مو د ناجیه صافی په رپورټ کې دا افغانستان د زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بهیر وروستي معلومات واوریدل. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په جلال آباد ښار کې په وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غلاوي، شوکي او وژنې کېږي. په دې اړه به د ننګرهار څخه د سحرګل امیرزی رپورټ واورو.
د جلال آباد خاریان وایي چې په دغه ښار کې په رڼا ورځ غلاوي او شوکماري زیاتې شوې چې لامل یې لستونزو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار د غلطه د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوی چې بیکاری زیاته او ورسره پلارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسولین دي پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندې کړي.
محمود ام لنګرهار ولایت ها جلالباد خار سه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولې د دې د وجه د کوسو کې لاګانې سخت ډېرې شوې دي او د هبل ورځم د زمون کوسې سر کې پرانا ورځ معنی څلور کسرات دیو کسنه تاو شول او نغدي پیسې او موبایل تریوا سونور په مخ لاړل. د حکومت زمون کوښتنه چې د دې مخاوني سي
امید ما د جلالباد خار سه د کانتی چوک متر مستقله ده د دې سره چې د خلک کاروبارونه په ټپ ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. امدا یو سو ځوانان پدې شي وي پدې خار کې چې خلک چې د پرانا ورځ باندې ودري او د چاکو فنچي په زور باندې چې د غوي د جوغوي څخه په موبایل اخلي د جبو ټوپ اسی تری اخلي نور زی په خپل مخ باندې.
دا په داسې حال کې د چيله تیر دوه میاشتې رئیس په جلال آباد خار کې د کار روزګار پور کې دوه خلک شکایت کوي چې کشتمن خلک لاسنیوي ونکړي نو ژوند به لستون زړک شي. په جلال آباد خار کې لا هم کار روزګار پټه په ولړ حالت کې ده چې ور سره د بیکاری په کچه کې لوړواله راغله ده. چې د جلال آباد د خاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسولین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسي په حال کې دي او هیڅ وخت بچاته د خاري نظم د خرابوالي اجازه ورنکړي. د ننګرهار د امنیت کمانډانې ویان فرید خان وایي سره لدې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د خار په ټولو ناحیو کې خپل ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هر ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس د هغه سي موضوعات ته جدي دي او کوشش کوي چې دا سنور د قضیه نور څه ته راکته کی او موږ د ولس نړۍ خوشاله یو موږ د ولس ته مننه کوو چې موږ سره خام کاری کوي په وخت سمال موږ ته راپور راکړي اطلاعات راکړي چې
دا یادونه وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي. د جلال آباد خاریان وایي لولګي نمرې خو دا چې غلا او شوکمار خلک په بیرحمۍ د نورو له لاسونو د هغوی مالونه شوکوي بده ده او باید مخه ونیول شي. سحرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وروسته په خبرونه کې له کندوز څخه هم د خلکو هغه شکایتونه در سره شریکوو چې دغلته د نامنیو د زیاتېدو او همدارنګه د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه لري. د ماشوم د ورځې په مناسبت د یونیسف او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په غندېخنو هم ریپورټ لرو چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څرګندې کړي. خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو، روسیې ته ځو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایرس له کبله ځینې لګیدلي بندیزونه راکمیږي. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس اوج نور ختم شوی، خو دا محدودیتونه په احتیاط راکمیږي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
تمه ده نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچنۍ سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی ښار دی چې تر دوو میاشتو وروسته د کورونا وایرس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس شمیرې تر 6,000,000 اوښتی دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کورونا وایرس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته لږ راکمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیې کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4,500 شدل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمیر 4,500 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ مواد اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي، او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي، خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی، خو یو شمیر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر 1.5 څخه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلې دی، 15,500 مثبت پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیون نفوس لري، د کورونا وایرس د ازموینو سطح کمه ده، او دا په دې معنی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډیر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 1,500 تنه شدل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایرس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډیری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي، او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم ل ډی وی نادر څخه څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 2,000 واګونه سوداګریز مالونه هیواد ته راوارد شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې بازارونو کې د موادو د بیې د کنټرول په موخه ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړه د سور له 1.5 څخه د جوزا تر 9 نیټې د حیرتان، اقینې او تورغندې بندرونو له لارې 1,390 کانټینر سوداګریز مالونه چې په ټوله کې 109,000 ټنه کېږي هیواد ته وارد شوي دي. د حقشناس په خبره دی مالونو کې اوړه، غنم، مایع ګاز، غوړي او نور غیر خوراکي او ودانی ستوکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت کوشش کوي چې د بندرونو له لارې د سوداګریزو او خوراکي موادو د لیږد بهیر چټک شي. لسګونو افغان سوداګرو د سپین بولدک چمن بندر کې د صادراتو د یو ځل بیا پیل لپاره لاریون کړی دی. د افغانستان د متشبثینو بورډ مشر حجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لسلو زیات سوداګر دوه ورځې کیږي چې راټول شوي. د دوی د لاریون مخه هم د سپین بولدک، چمن او تورخم بندرونو له لارې د صادراتو پیل کول دي. حجی آغا وایي د کرونا وایرس خپرېدو را په دې خوا د بندرونو کې صادرات درېدلي او یوازې واردات جریان لري. د ښاغلي آغا په وینا افغانو سوداګرو ته د صادراتو درېدو وروسته زرګونه ډالر تاوان اوښتی دی. د حجی آغا په خبره اوس د میوو د صادراتو وخت دی، نو ځکه دا بندرونه باید پرانیسته شي. حجی آغا وایي د سوداګرو دا ستونزه یې د سوداګرۍ وزارت او نورو حکومتي چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د حل لار ورته پیدا کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندۍ روپۍ نهه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان شکایت کوي چې دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. دوی وایي د ولایت ډیره برخه له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دغه وسلواله ډله ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي. په اړه یې له کندوز څخه د اجمل لارین رپورټ اورو.
د کندوز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یو قول اردو له بشپړه ځواکونو سره موجود ده، خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو پنځه کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینولو په برخه کې پرله پسې ژمنې کړې، خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې دا څونه وخت کې جنګونه دي، ناامني ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنګونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تصفیوي عملیات شروع کړي تر څو د خلک امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت ده، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
بل خو د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز سیمه ییزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهباز صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در همه های این شهر به گونه‌ای بی پیشینه.
لا هم کندوز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. دی ولایتی شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قول اردو هم لرو، لیواګان هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه غوښ کې څو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي، او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي، نو زه فکر کوم چې همغه څلور نویم پنځه نویم کال پیښې سره به د قندز خلک مخامخ شي.
خو په کندوز کې د پامیر د دوه سوه ولسم قول اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخص اردوی ملي قول اردوی د صدر دی پامیر آمادگی عام و تام
دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې پنځه کاله وړاندې د ملي یووالي حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریز. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږو، د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. غبرګولۍ یا د جوزا دولسمه د ماشوم د ورځې سره برابر ده. یونیسف او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور هم پرې ورسیات شوي. نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس روپۍ راته پاتې کی او او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو خو سو ما پلار می ک چورو غو کنه دل زړه می کی چلووی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړدې چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد پوتسیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغه هر ورځ سخت او شاقه کارونه تر سره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
تاسفانه افغانستان د ماشومانو د لپاره یو صحیح واد نه دی. کرونا د ماشومانو پر مستنجو باندې نورم ورور اضافه کړی دی او دا مثلا فقر کچې دا کار به کار باندې چې د کرونا په وجره منتسب ده دا نورم دوام پیدا کړي او په نهایت کې د ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روزو باندې وړي.
خاغل نوزادی وایی چه اوسمحال پا افغانستان که شپگ لکه ماشومان لسخت خوارزواکی سر مخامخ دی او دوی طول در ملین تا ارتیا داری. پا همدی حال که در افغانستان در بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایی چه لاهم زرگون افغان ماشومان در سخت و کارونو تر سرکولو قاچاق جنسی زوروانی او در تاوتریخوالی لداس نور و دولونو سر مخامخ دی. در دی کمیسیون مطبوعاتی مسئول زبیح الله فرهنگ آزادی رادیو تا پا دی اره وویل
متاسفانه اطفال افغانستان به دلیل فقر و جنگ و
دی وی له بعد مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له عمله له خپل اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه به برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو تر سره کېدل په بشپړ ډول منې شوې دي، خو له بعد مرغه دوی د خپل اساسي حقوقو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان تر سره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او سم هغه ته یو ریپورت چې آیفون یا د اپل د کمپنۍ نور وسایل کاروي. اپل کمپنۍ په ورستیو کې دا اندې خپل کارونکو لپاره اسانه کړی چې خپل آیفونونه د مخله آی ډی یا درس پرته پاسانی پرانیزي. سمت ساروان مو پریپوي
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه افیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی لري او لري لري موبایل آن لاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یو له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنی وای چې د دې ستونزې چې نن سبا ډیر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وای په خپلو موبایلونو کې د آی او ایس 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وای چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2018 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی وو، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالانی کانفرنس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به یې کانفرنس آنلاین وي